سلامونه د ازادي رادیو د یو سات خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په د یو سات خبرونه کې د ازادي رادیو درسي ساعت خبريږي خو په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو تر اړوم په پام کې دا چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شي. له پولیو خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وایي دا کمپاین به نن د افغانستان په ټولو سیمو کې پیل شي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې په افغانستان کې د پولیو د ناروغۍ په له منځه وړلو کې ونډه واخلي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پولیو پکې شته. د راپورونو له مخې په 52 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو 290 پیښې ثبت شوې دي. په افغانستان کې له څه مودې راهیسې د پولیو واکسین کور په کور نه بلکې اکثرا په جوماتونو کې تطبیقیږي. پولیو یوه ویروسي او ساري ناروغي ده چې علاج نه لري خو یوازې د واکسین په وسیله وقایه ممکنه ده. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې له دې سازمان سره د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 340 روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. ډبلیو ایچ او پرون په یوه راپور کې وویل چې د دې روغتیایي مرکزونو د بندېدو په نتیجه کې د افغانستان په 1.5 ولایتونو کې شاوخوا 3.5 میلیونه خلک اغېزمن شوي. په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان په ختیځ کې د 80، په جنوب ختیځ کې د 70، په دایکندي او بامیان کې د 80، په شمال ختیځو ولایتونو کې د 12 او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې د 11 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلې دي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د پنځشنبې په ورځ وویل چې د بودیجې د کمښت له کبله به شاوخوا 6.3 میلیون افغانان چې اکثرا ښځې او نجونې دي روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې شي. د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د ازبکستان، افغانستان او پاکستان د ریل لارې د پروژې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه دا خبر ورکړی او لیکلی دی چې مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دار او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر بختیار سعیدوف د ټلیفوني خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې د سیمه ییز اتصال د دې پروژې د موافقې طرحه به ژر تر ژره بشپړه شي. بیان زیاتوي چې دواړو جګپوړو ډیپلوماتانو د سیمې پر روان وضعیت هم خبرې وکړې. د ترانس افغان د ریل لارې د پروژې د تطبیق درې اړخیز توافق د 2023 کال په جولای میاشت کې د سیمه ییز تجارت د پیاوړتیا او د پاکستان له بندرونو سره د منځنۍ اسیا د وصلولو په هدف لاسلیک شو. د اورګاډي دا پروژه چې د ازبکستان له ترمز ښاره پیلېږي 180 کیلومتره اوږدوالی لري. له مزار شریف او لوګر څخه تیریږي او د خرلاسۍ بندر له لارې د خیبر پښتونخوا کورمې سیمې ته ننوځي. اسرائیلي چارواکي وایي په بشري مرستو بار 100 لارې پرون غزې ته ورسېدې. د فلسطین په چارو کې د اسرائیلو د حکومت ځانګړي ادارې پرون خبر ورکړ چې په دې مرستو کې اوړه او نور غذایي مواد شامل دي. د ادارې په یو بیان کې دا هم ویلي دي چې د اسرائیلو دفاعي ځواکونه به د غزې په ترانګه کې خلکو ته د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي، خو په عین حال کې به تر وسه هڅه وکړي چې دا مرستې د حماس تروریستي ډلې ته ونه رسیږي. په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره 13 اونۍ جګړه ځپلې غزې ته بشري مرستې ورسېدې. اسرائیلو د مارچ میاشتې له پیله دې ترانګې ته د بشري مرستو پر رسولو بندیز لګولی او وایي چې حماس ډله دا بشري مرستې پلوري، څو وسلې وپیري او خپلو جنګیالیو ته پیسې ورکړي. د ملګرو ملتونو مرستندویو مؤسسو خبرداری ورکړی چې که پر بشري مرستو دا محدودیت دوام وکړي نو ښایي غزه له قحطۍ سره مخامخ شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پر خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سخت انتقاد کړی او ویلي دی چې دای پر مسکو د نورو مالي اقداماتو په اړه غور کوي. ترامپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیې د اوکراین پر خاوره د توغندیو او بې پیلوټه الوتکو د خونړیو حملو لړۍ پیل کړې ده. ترامپ پرون په نیوجرسي کې خبریالانو ته وویل چې دی د پوتین له اقداماتو خوشحاله نه دی، ځکه د ده په وینا پوتین ډیر خلک وژني او دی نه پوهیږي چې په هغه څه شوي دي. ترامپ وویل دی پوتین له اوږدې مودې راهیسې پیژني، خو اوس هغه پر ښارونو توغندي وروي او خلک وژني. له دې څرګندونو وروسته ترامپ وویل چې قطعا به پر مسکو د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور وکړي څو د سولې خبرو ته یې اړ کړي، خو هغه کوم مشخص اقدام یاد نه کړ. ترامپ دا څرګندونه ورسره لهغه کوي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پر خپل اصلي متحد د بیساري انتقاد په ترڅ کې هغه څه چې نوموړي د روسیې د حملو پر وړاندې د متحدو ایالاتونو چوپتیا او بلله وغندل. د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د تیرو دوو ورځو حملو 14 کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شرح لاست اوم ټولګي و شپږم لاست. هیله لرم چې ټوله به جوړه او روغه او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې هم تخم لرونکي نباتات وویله، ومو پیژنده چې تخم لرونکي نباتات په څو ډوله وه او د هغو ډولو څخه مو مخفي البذر وویل چې په دوه ډوله وه، یو مشیمه او دوه مشیمه. وروسته مو د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت وویلی چې په جوړښت کې ساختمان کې ریښه، ساقه، پاڼه، میوه، ګل، دا ټوله برخې چې شوې شاملې وې. د هغو برخو څخه مو ریشه وویل. راځو نن ورځ د هغو موضوعاتو بعد ساقه یا دندر، پانه او د ترڅنګ د دوی برخې او اجزاوې ټوله پیژنو. زموږ د نن ورځې لوست چې دی تخم لرونکي نباتات، چې د 22مې صفې څخه بیا تر 25مې صفې پورې به دوام وکړي. موضوع باندې شروع کړو. د تخم لرونکو نباتاتو په جوړښت کې لکه څرنګه چې مې وویل، پاڼه، ساقه، ریشه، ګل شامل و. اوس د هغو برخو څخه راځو بلې ډېرې مهمې او اساسي برخې ته، چې هغه کومه برخه ده؟ د ډنډر یا ساقې برخه. تر ریشې وروسته چې د ډنډر یا ساقه راځي تر مځکې پورته، او موږ وایو چې ډنډر چې دی ډېرې اساسي او مهمې دندې سرته رسي. خپله ډنډر ځینې چې دی په عمودي ډول هوا ته مستقیم چشي کوي، واده کوي، او ځینې بیا په افقي ډول د ځمکې پر سر باندې، د خاورې پر سر باندې واده او نمو کوي، اوږدیږي. ډنډر چې دی موږ وایو ډېر اساسي دندې چې هغه د انتقال دنده ده، هغه دنده سرته رسي. یعنی د ریشې څخه اوبه او معدني مواد د نباتو برخو ته، او همدارنګه په پاڼه کې چې کومه شیره پخه سوې، شیره جوړه سوې اوسي، هغه راخلي د پاڼې څخه د نبات ور ټولو اعضاو ته ورسره ریشې ته لیږدوي. او بل موږ دا وایو چې ډنډر یا ساقه چې د خپل نبات و ساختمان چې شي کوي، ډېر مستحکم کوي، ټینګ کوي، یو سخت جوړښت یې ورکړی دی تر څو د ډېرو صدماتو څخه په امن کې اوسي. موږ وایو چې ډنډر یا ساقه چې ده د هغه تر څنګ د زیرمې دنده هم سرته رسي. ځینې مواد چې کله دی انتقال ورکوي، په عیني حال کې خپل پزان کې هم ذخیره کوي. موږ وایو چې د په ډنډر کې چې دی خپله زخیمانند جوړښتونه رامنځته کیږي. په ساقه کې زخیمانند تاسې به ډیری درختی لیدلی اوسي چې په هغه کې زخیمانند جوړښتونه وجود لري، چې دغه زخیمانند جوړښتونه د تیغې په نامه سره دي، چې د وخت په تیریدو څخه د هغه څخه نوې شخله راوځي یا هم پاڼه رامنځته کیږي. نو د دغه رویه موږ وایو چې غوټي خپله په څو ډوله ویشل سوې ده؟ په دوه ډوله ویشل سوې ده. یو یې چې ده نمویي یا وده کوونکې ده، چې دا په کومو برخو کې ده؟ په څوکه کې. هغه غوټۍ چې په څوکه کې د ډنډر قرار لري، هغه د چش په نامه سره یادیږي، د نمویي یا وده کوونکې. یعنی موږ وایي دا ځوانه برخه ده چې کله نبات وده کوي، دغه غوټۍ کې چې شي کیږي، غوټۍ خلاصیږي او د دې څخه نور هم نبات شي کیږي، وده او نمو کوي. او یو یې چې دی جانبي غوټۍ ده. جانبی غوټی چې ده هغه د ساقه و چار طرف یا هم بغلو ته چې لري څنګونو ته قرار لري. چې د دې څخه بیا موږ وایو پانه، ګل او میوه چې کیږي تولیدیږي. دا چې شي و غوټي و چې په ډنډر یا ساقه کې رامنځته کیږي. وروسته راځو د ډنډر و ډولو ته. ډنډر چې دی هغه عموما موږ په دوه ډوله ویشو، چې یو چې دی الفي ډنډرونه دي او بل یې هم لرګین ډنډرونه دي. الفي ډنډرونه چې دي هغه موږ وایو چې نسبت و لرګین ته نازک دي، جوړښت یې چې دی ساختمان یې نازک یا هم نرم دي، او لرګین چې دی هغه یو ډېر سخت او کلک جوړښت لري. اوس راځو الفي را اخلو په څو ډولو باندې ویشو، په څلورو ډولو باندې ویشو. اول چې دی مستقیم ډنډر دی، هغه لکه مثال موږ لکه او مو چې ویل دی چې دی د خاورې پر مخ باندې په مستقیم ډول سره وده یا نمو کوي. او دغه مستقیم ډنډرو کې چې دی مثال موږ د غنمو مثال ورکولی سو، د دوی ډنډرونه دي. دغه رقم د سیبو ډنډرونه دي، دوی چې دي په څه کې راځي؟ په مستقیم ډنډر کې راځي. ورپسې راځو خوزنده یا هم لاس ډنډر. دا چې دی په افقي ډول د ځمکې پر مخ باندې وده کوي. ښه مثالونه یې ځمکني توتي یا توت زمینی چې ورته ویل کیږي. دا چې شي دی په افقي ډول د دې ساقه چې کیږي د خاورې پر مخ باندې وده کوي. بل یې تاویدونکي ډنډرونه دي، چې موږ وایو دا چې دی د نورو په شانو په واسطه ډیری وخت به تاسې په باغونو په کورونو کې لیدلې یې چې ځینې ساقې یا نباتات چې هغوی یا میلې یا د یو بلې درختې پر شاوخوا یې راپیچي تر څو دوی چې وکړي وده او نمو وکړي. چې دا چې شي دی تاویدونکي ډنډرونه دي، لکه مثال عشق پیچان چې دی د دې تر ټولو ښه مثال دی. عشق پیچان چې دی تر څو چې تاسې د یو بلې میلې پر شاوخوا روانه پیچي یا هم د یو بل نبات باندې روانه پیچي، دوی وده او نمو په اسانۍ سره نسي کولی. بل تر ځمکې لاندې ډنډرونه دي، هغه کې ښه مثال موږ کچالو پټاټې ورکولی سو چې دوی تر ځمکې لاندې د دې ساقه یا ډنډر چیکې وده کوي او ورڅخه دغه سبزیجات او یا هم میوې لاسته راسي. ورپسې راځو لرګین ډنډر ته. که څرنګه چې موږ وویل لرګین ډنډر چې دی هغه یو سخت جوړښت کلک ساختمان لري. رزو د لرګین جوړښت که چیرې موږ یو څوکلنه یا مثال یو داسې یو درخت راواخلو چې هغه باندې ډېر عمر تیر سوی وي، هغه پر منځ یې چیکو قطع کړو. د دې پورتنۍ ساحې ته چې کله متوجه سو موږ به ځینې برخې ووینو، چې د پوستکي برخه ده، د لرګي برخه ده، او ورسره د مغز برخه ده. لومړی رزو د پوستکي برخې ته. د پوستکي برخه چې ده هغه په دوه ډوله ویشل سوې ده، چې یو یې خارجي برخه ده او یو یې هم داخلي برخه ده. خارجي برخه چې ده هغه نسبت و داخلي برخې ته ډېره ډبله او کلکه سخته ده. موږ وایو دغه برخه چې ده د مړو حجرو څخه جوړه سوې. تاسې ټوله یو درخت خپل په نظر کې ونیسئ، او کله چې زه دا موضوعات تاسې ته وایم هغه درخت خپل په فکر کې راولي، تصور یې کوي. نو موږ وایو د دې د خارجي ساختمان چې دی د مړو حجرات څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، چې د اوبو د نباتاتو کم اوبه چې دی د اوغو د ضایع کېدو څخه هم مخنیوی کوي، او د خارجي کم میکروبونه چې پر نبات باندې حمله کوي د اوغو د داخلېدو څخه هم چې کوي مخنیوی کوي. او بل رزو داخلي برخه چې ده، داخلي برخه د پوستکي چې ده هغه د کارتکس په نامه سره یادیږي، چې تر کارتکس وروسته کاموبیم موقعیت لري، او کاموبیم چې دی د کاموبیم بهرنۍ برخه، یا مثال موږ وایو د کارتکس وروسته فلویم او د کاموبیم او وروسته بیا چې وجود لري زایلم وجود لري. او فلویم او زایلم خو موږ مخکې هم وپېژندلم چې دوی څه دنده سرته رسي، انتقالي انساج دي. ورپسې راځو د لرګي برخې ته. د لرګي برخه اساسي دنده چې ده د انتقال دنده په غاړه لري، او په دغې برخې کې چې دی زایلم انتقالي نسجونه وجود لري چې څه شي کوي، اوبه او معدني مواد چې کوم د ریښې څخه جذب کیږي هغه رااخلي د نبات و ټولو برخو اعضاو ته د دغې لرګین برخې په واسطه څه شي کیږي لیږدول کیږي. ورپسې راځو تر ټولو مهمه برخه چې د مغز برخه ده، هغه وایو د مغز برخه چې ده دا تر ټولو اساسي برخه ده په لرګین جوړښت کې. او موږ وایو که چیرې موږ یوه دغه یو ډېره پخوانۍ دغه راواخلو درخت راواخلو هغه کې دغه برخه په ډېر اسانۍ سره موږ نسو لیدلی، مګر که چیرې یو ځوانه درخته موږ راواخلو یا لرګین جوړښت راواخلو په هغه کې موږ کولی شو د مغز برخه په ډېر واضح ډول سره ووینو. او دا برخه چې ده خپله په دې کې غذایي مواد هم ذخیره کیږي. موږ وایو چې نباتات خپله څرنګه لویږي، لکه څرنګه چې موږ مخکې غوټۍ وپېژندل، ځینې غوټیانې چې دي هغه د ډنډر په د پاسه موقعیت درلودل چې کله دوی وده کوي هغه نبات چې کیږي اوږدیږي، او که چیرې دغه غوټۍ قطع سي له منځه ولاړ سي د هغه پر ځای بیا د څنګونو کې چې کوم غوټۍ وجود لودل هغوی چې کوي وده کوي، چې د دې پر ځای چې نبات مستقیم اوشت سي څه شي کیږي؟ پلنیږي. او خپله د کاموبیم برخه د نبات پلنیدل چې دي د کاموبیم برخې باندې هم ډېر تړاو لري. ورپسې راځو پاڼه وایو. پاڼه چې د موږ وویله چې کلوروفیل لرونکې ده، او دا چې ده د قندونو جوړولو دنده په غاړه لري. او موږ وایو د دې جوړښت کې خپله د دې جوړښت څه ډول دی، موږ وایو په دې کې ډېر نازک رشتې رګونه هم وجود لري، او په دې کې تیغه او ډنډه هم وجود لري. ځینې چې دي یوازې تیغه لري، او ځینې یې تیغه او ډنډه دواړه لري، او دغه ډنډه او تیغه چې دي خپله شین رنګ لري. ورپسې راځو د پاڼې و داخلي جوړښت. د پاڼې په داخلي جوړښت که چیرې موږ یو پاڼه پریکو، نو موږ به په هغه کې ځینې جوړښتونه ووینو. د پاڼې دواړې خواوې چې دي، یعنی دا چې ده دوه طبقې ده، چې دواړې طبقې چې دي د اپیډرمس په نامه سره یادیږي. د اپیډرمس داخل پلاسایډ په نامه جوړښتونه او سفنجي ډوله نسجونه وجود لري چې د هغه په داخل کې بیا کلوروپلاس، زایلم او فلویم انتقالي نسجونه هم چې لري قرار لري. او د دې هغه لاندینۍ طبقه، دا خو پورتنۍ طبقې وروسته قرار، لاندینۍ طبقه کې بیا سوري وجود لري چې د هغه په واسطه چې د موادو انتقال صورت نیسي. بل راځو د پاڼې رګبندۍ ته. پاڼې په رګبندۍ کې موږ وایو چې په دې کې ډېر نازک رشتې، موږ که چېرته مایکروسکوپ لاندې وینو ډېرې رشتې به موږ ووینو چې د هغه په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو د دې رګبندۍ چې ده په دې کې دغه یوې اصلي رګبندۍ، یوې چې دي فرعي رګونه دي. وروسته بیا د دغې رګبندۍ چې ده موږ وایو په دوه ډوله ده، یو موازي ده، بل یې چې ده جال شکله. موازي رګبندۍ چې کې چې د موږ اصلي او فرعي ترمنځ ډېر فرق نسو کولی، یعنی اصلي او فرعي نسو توپیرولی، مګر په جال شکل رګبندۍ کې چې د موږ کولی سو چې اصلي او فرعي خپل ترمنځ شکو جلا کړو، ځکه د دې اصلي چې ده نسبت و فرعي ته ډبله ده. هغه لکه موږ د توتو، د سیبو، د دوی پاڼې که چیرې موږ ووینو موږ به چې سو ورسره اشناسو. او موازی رګبندۍ کې چې ده لکه غنم، جوار، د دې رګو. ورپسې موږ وایو چې د پاڼه چې ده خپله ځینې ساده او ځینې مرکبې پاڼې لري، ځینې د یوې پاڼې څخه جوړ سوي، ځینې د څو پاڼو څخه جوړ سوي. او بل موږ دا وایو چې ځینې چې دي د غوټې د پاسه یوه دانه پاڼې چې هغه د متناوب په نامه یادیږي، ځینې یې دوې متقابلې چې د متقابلو په نامه، او ځینې یې ډېرې چې د غونچې په نامه سره یادیږي. انشاءالله چې په موضوع باندې به مو سر خلاصي وي او کوم مشکل به ونه لري. راځو اخرنۍ برخه د پښتنو برخې ته. لومړی سوال دی ډنډر واضح کړي او په څو ډوله دی. دویم سوال د پاڼې داخلي جوړښت تشریح کړي. او دریم سوال د پاڼې رګبندۍ په څو ډوله ده. ان شاء الله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی وي، ساسي د توجه څخه نړۍ نړۍ منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول به جوړ او صحتمن به یاست. شرح لاسه اتم ټولګي و شپږم واسطه په نن ورځې څپرکی کې زموږ څلورم سفر کې دی. موږ به نن د ژوو ډلبندي ووایو او وبه پوهیږو چې حیوانات په څومره فایلمونو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس به د یو څلوېښتمې صفحې څخه تر پنځه څلوېښتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو موږ وایو چې حیوانات چې موږ لکه څرنګه چې ویلي وو مخکې دی چې دی ملټي سلولر دي، یعنی کثیر الحجروي دي، او دوی چې دی په د یو ځای څخه بل ځای ته، یعنی ډېر ځانګړتیاوې درلودل چې د هغه څخه موږ وایو دی چې دی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت هم کولی شي، او د تخریش په مقابل کې عکس العمل فوراً ښکاره کوي. ژوي یا هم حیوانات چې دی په نهو فایلمونو باندې ویشل شوي دي چې اته دانې بې شمزي او یو دانه یې شمزي لرونکي حیواناتو په ډله کې راځي. اته دانې چې دی هغه به موږ او د نسر به موږ او تاسو د دغه فصل څلورم فصل کې به موږ او تاسو وایي. راځو لومړی د سفنجونو فایلم پیژنو. د سفنجونو فایلم چې دی موږ وایو دوی په ساکن ډول سره د سمندرونو په بیخونو کې یا هم د پرخو پر مخ باندې ژوند کوي. دی چې دی نسجونه چې دی تقریبا سره یو ډول، یعنی حجرې سره ورته دي او مشخص نسجونه او غړي نه لري. دی د پورز یا پورز په نامه سوري لري چې د دغو پورز له لارې یا د دغو سوریو له لارې خپل تغذیه کوي، یعنی د دوی کوم غذایي مواد چې دي مستقیم حجرې ته داخلیږي، او فاضله مواد چې دي د اسکولم په نامه یو سوري لري چې د هغه د لارې خارجیږي. او بل موږ وایو دغه سفنجونه فایلم چې دی یا هم سوري لرونکي فایلم چې دی هم زوجي تکثر، هم غیر زوجي تکثر، او هم دوباره ترمیم تکثر سره خپل ژوند مخته وړي. موږ وایو دوی مختلف شکلونه او مختلف رنګونه لري. که چیرې دغه کوم سفنجونه چې دی د اوبو څخه راویستل سي، کوم خپل رنګ چې دی هغه له لاسه ورکوي. او بل موږ وایو دی خپل تغذیه چې ده هغه د تجزیه شوي د بکتریا او پروتستا په واسطه چې کوم مواد تجزیه شوي واوسي، د هغو څخه خپل تغذیه کوي، د هغو څخه په استفاده. او دغه کوم سفنجونه فایلم چې دی دوی د نورو حیوانات لپاره لکه چنګاښ، چنجان، کبال او دا همدارنګه ډېر نور نوي حیوانات چې دي، د هغوی دپاره د استوګنې ښه ځای برابر کړی دي چې ښه مثال یې د لیکو سلینا ډول دی. ورپسې راځو کسوري بدني یا هم سنټریتا فایلم. موږ وایو دغه فایلم چې دی د دې حیوانات چې دي ټولې زیاتره چې دي موږ وایو په اوبو کې ژوند کوي، او د دوی کسور ته ورته هاضمي کانال لري چې په دغه کانال کې سوري ته ورته جوړښتونه دي چې د دوغو د لارې د دوی کوم توکي چې دي خارجېدل او داخلېدل صورت نیسي. دغه ژوندي موجودات چې دی موږ وایو چیچنکي حجرې لري چې د هایډرا په نامه یو ډول دی چې هغه دغه چیچنکي حجرې لري، او خپل ښکار باندې چې کله مثال ومشلیږي د خپل دغه چوشکو په واسطه، چیچنکو حجرو په واسطه، خپل زهر په هغه کې تسوي او هغه خپل ښکار به حصه کوي، هغه برخه ور به حصه کوي چې وروسته د خپل دغه سوري له لارې او د ښکارونو له لارې خپل هاضمي کانال ته هغه داخلي. چې مثالونه هایډرا، مرجانونه، سمندري شقایق، جلی فیش او داسې ډېر نور ډولونه دي. ځینې چې دي د دوی د ډولو څخه د مثال په ژوند په ډېرو برخو کې ورڅخه ښه ګټې اخیستل کېږي، او ځینې چې دي د انسانانو دپاره خطرناک کېدلی سي، لکه جلی فیش چې دي د دې زهر چې دي هغه ډېر دردونکي دي چې د انسانانو حتی د مړینې لامل هم کېدلی سي، او یو ډول یې مرجان دي چې د هغو څخه په زیوراتو کې، همدارنګه په مثال د کورونو په جوړولو کې او په ډېر نورو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. ورپسې راځو د بل فایلم ته چې د پلنو چنجانو فایلم دی. پلنو چنجانو فایلم دی جوړښت دی هغه پاڼې ته ورته دی یا هم اوشت فیتې ته ورته جوړښت لري چې زیاتې ټوټې چې دی هغه په یو ځای ډول سره ژوند کوي. د دې شر ډول چې دی د پلانریا په نامه سره یادیږي، چې دوی د خپل تغذیې لپاره له کوچنیو حشراتو باندې چکی د ښکار کوي او د هغو څخه د خوړو په ډول استفاده کوي. او بل موږ وایو دی چې دی په آزاد ډول سره ژوند کوي، او دوی د پرزیت په ډول سره دی چې خپل د تغذیې لپاره د نورو ژوندي موجوداتو څخه لکه حیوانات او نباتات څخه استفاده کوي. او بل د ځینو حیواناتو کې همدارنګ انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل هم کیږي، چې په مثال ډولونه چې دي شیستوزما، د پسه د ځیګر چنجی او د غوایي کدو دانې چنجی. راځو لومړی شیستوزما پیژن. شیستوزما چې دی دا موږ وایو په تودو سیمو کې ژوند کوي، چې د انسان و بدن پوستکی سره کوي، د دې لاروا او د وینې د لارې کولمو ته، د کولمو دیوال ته ځان رسي. هلته چې کله د کولمو دیوال ته ځان ورسي، د وینې دوران بدی او د کولمو دیوال چشکی سوری کوي، چې د کولمو د دیوال د وینې بهیدنې لامل ګرځېږي. همدارنګ دوی یوازې کولمو دیوال نه بلکې ځیګر ته هم شي لري تاوان رسوي. او د دوی کمی هګۍ چې دی هغه د تشو بولو په واسطه د انسان له بدن څخه خارجېږي، او دغه هګۍ چې د په لاروا بدلېږي خپل حلزون ته چې کله ځان ورسي هلته وده او نمو کوي، او بیا ځلې د انسان و بدن ته د اوبو ککړو اوبو له لارې داخلېږي. ورپسې د پسه د ځیګر چنجی وایي. دوی چې دی موږ وایي د ناروغ حیوان له غایته موادو د لارې اوبو ته مثال یا مثال دغه کیږي خارجېږي، چې دغه هګۍ په لاروا بدلېږي. کله چې په لاروا بدله سوه هغه و حلزون ته ځان رسي هلته وده کوي، چې کله خپل وده وکړله خپل پړاوونه یې پوره کړله د حلزون څخه راوځي او د اوبو او وښو د لارې و نورو حیوانات داخلېږي او د ځیګر په ناروغي باندې هغوی اخته کوي. ورپسې راځو د غوایي کدو دانې چنجی. موږ وایو دا چنجان چې دی پلن او فیتیه ته ورته جوړښتونه لري، او خپل په سر کې چې دی څلور چوشکه لري او چنګک ورسره لري. دوی چې دی خپل بلوغ دوره چې د انسان په هضمي کانال کې، او نوې زیږیدونه برخه چې د هغه د غوایي په برخو کې عضلاتو کې چې کوي تیروي. بل موږ وایو چې دغه کم د دوی چنګک ته ورته دا کومه خوله چې ده هغه د دې لامل کېږي چې په کوربه د کولمې په دیوال باندې ځان ومشلوي. موږ وایو دوی چې دی د مثال موږ دغه د غایته مواد له لارې یا مثال دوی چې دی د کولمو په دیوال چې کله ومشلېږي کله کله هلته د دې هګۍ په لاروا باندې بدلېږي او ورو ورو غټېږي. چې کله د غایته موادو سره مثال خارج سي د انسان د غویي بدن ته داخليږي. کله چې د غویي بدن ته داخل سي د هغه په نس کې چی کیږي چیوي، چې دغه اګی چې کله وچاو دی هغه په لاروا باندې بدلیږي او د ژوند د غویي په کولمو باندې د سیست په ډول باندې مشلی، یعنی خپل شاوخوا باندې یو کلک پوښ راپیچي. چې په دې سره کله چې دغه غوایي غوښه مثال په خام ډول سره وخوړل سي د ژوندي په انسانانو کې د ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي، چې د ناس مثال د سرسرخي ناروغۍ، د نسناسي ناروغۍ، همدارنګه ډېر نور لاملونه، ډېر نور علایم په انسانانو کې رامنځته کیږي. ورپسې راځو د ګردو چنجان فلم وایي. موږ وایي دا دوی چې دی هغوی نری استوانهي جوړښت لري، چې د دې شاوخوا کلک پوښ پېښه سوی دي، چاچا پېره سوی دي، چې دغه پوښ چې دی پروټیني دي. او بل موږ وایو دوی چې دی د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو په وجود کې په پرزیتي ډول سره چې کې خپل ژوند مخته وړي. دوی چې دی موږ وایو چې په کرنیزو محصولاتو لپاره ډېر تاواني کېدلی، ځکه کرنیز محصولات که چیرې هلته رامنځته سي هغوی مکمل له منځه وړي، او د بکتریا او فنجي څخه هم دوی خپل تغذیه کوي، چې مثالونه اسکاریس چنجی او د کوخ چنجی دي. لومړی راځو د اسکاریس چنجی پیژن. د اسکاریس چنجی چې دی هم ښځینه جوړښت لري او هم نارینه جوړښت لري، چې د دواړه خواوې د بدن دواړه خواوې سرونه چې دي هغه نري او خپل دی چې دی ژړ رنګ لري. او بل موږ وایو د دې ښځینه برخه چې د نسبت و نارینه برخې ته اوږده ده، او په ورځ کې په هر ورځ کې دوی 200,000 هګۍ اچوي، چې هغه د غایته مواد مثال د انسان په وجود په غټ کولمو کې چې مثال کله دی وجود لري د غایته مواد سره یو ځای چې کیږي خارجېږي، که چیرې د لمر رڼا پر دغو چنجانو د اسکاریس پر چنجي باندې ولګیږي، د دوی هګۍ چې کوي ور وژني. نو مګر که چیرې د لمر رڼا پر ونه لګیږي، دوی کولی شي چې تر کلونو کلونو باندې چشي پاتې سي، ژوندي پاتې سي. او دوی موږ وایي چې څه ډول د ژوندي موجوداتو د وجود ته داخلیږي. دوی چې دي د ناپاکو اوبو یا ناپریمنځل سوي سبزیجات چې سم ډول سره نه پریول سوي، د دوی هغو له لارې چې کوم هګۍ په دوی کې وجود لري، د هغه له لارې د انسان هضمي سیستم ته ځان رسي. کله چې هضمي سیستم ته ځان ورسي، تر کولمو پرې ځان رسي، چې په کولمو کې دوی خپل هګۍ چې کوي جوړوي، هګۍ دغه کوي زیږوي، چې د دغه هګۍ څخه لاروا راوځي. چې بیا موږ وایو دغه لاروا چې د هغه د کولمو د لارې د وینې و لمف برخې ته ځان داخلي، چې د دغې لارې زړه سږو ته، همدارنګه مژي، معده، کولمو پورې ځان رسوي. ځینې چې د دې کوم هګۍ چې دي، ځینې یې د ټوخي د لارې، یعنې کله چې خولې ته ځان ورسوي، د ټوخي د لارې کېدلی شي چې دغه ځینې هګۍ چې سي خارج سي. موږ وایو دوی چې دی د کله چې کولمو ته ځان ورسوي، کولمې تخریب کړي، د دوی د هضمې ناراحتي، حساسیت چې کوي په انسانانو کې رامنځته کوي. او بل موږ وایو ډېر میکروبونه هم د ژوندي موجود په وجود کې رامنځته کوي. ورپسې راځو اخري ډول چې د کوخ چنجي دی. هغه وایو د کوخ چنجي چې دی، هغه موږ وایو د دې بالغ چنجان چې دی، هغه د لوی کولمو په لوی کولمو په اخرنۍ برخه کې ژوند کوي. او هلته د دې کومه ښځینه جنس چې دی، هغه د غټو کولمو په اخرنۍ برخه کې هګۍ اچي، چې بیا د ماقد څخه د غایته موادو په واسطه چې کېږي دوی خارجیږي. ځینې وخت حتی مثال ډېری وخت د ماقد د خارش لامل هم کېږي چې کله حرکت کوي. چې که چیرې مثال چې د دې په واسطه کله چې ګرول کېږي، د لاسونو په واسطه د دې هغه کوم هګۍ چې دي په لاسونو باندې نښلي، او د دغه هګۍ او لاسونو چې کله مثال خولې ته ورسي، د دې هګۍ چې ده هغه هضمي کله سیستم ته چې کوي لاره پیدا کوي، چې تر معدې او کولمو پورې ځان نسي، او هلته دوی بلوغ ته رسیږي. چې دا په انسانانو کې د ډیرو ناروغۍ لامل کېږي، لکه مثال د خبرې د بې اشتهایی، د وینې کموالی، او همدارنګه ډیرو نورو نه جوړي. چې دا موږ زموږ په هغه سیمو کې چې په ډېر زیات اندازه دغه ناجوړي رامنځته کېږي، هغو کې په مثال ډېری شپږ میاشتې بعد د ځینې درمل دي چې ګولۍ دي ډول سره ورکول کېږي، چې هغه د دغو چنجیانو د مړینې لامل کېږي. او په هغو ساحو کې چې فیصدي یې ډېره اوسي، چې په ډېرو فیصدو خلکو کې وجود ولري، هغه بیا درې میاشتې، حتی کېدای سي تر دې هم وخت راکم سي، په ډېر لږ وخت بعد هغه ګولۍ چې سي ورته توصیه سي چې هغه ګولۍ دی باید واخلي. نو د دې د ټولو د مخنیوي دپاره باید موږ د سمه تغذیه وکړو، سابه باید همیشه پاک پریولو، د پاکو اوبو څخه استفاده وکړو، او د ناپاکو ځایو کې د کښېنستلو څخه مخنیوی وکړو. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی اوسي او په درس کې کوم مشکل ونه لري. راځو زموږ د موضوع و اخرنۍ برخې ته. زه ستاسو ټولو څخه هیله کوم چې خپل کتابچې نوټونه راواخلئ، کتابچې مو راواخلئ، او ورسره کلمان مو خپل تر څنګ ولرئ. موږ په اخرنۍ برخه کې موږ درې پوښتنې لرو. تاسې د درې سره پوښتنې په صحیح ډول سره نوټ کړئ او وروسته ورته جوابونه پیدا کړئ. زموږ لومړنی سوال دی: حیوانات په څو فایلمونو ویشل سوي دي؟ نومان یې واخلئ. دویم سوال دی: جیلی فیش د کومو فایلمونو له ډلې څخه دی؟ نوموړی فایلم واضح کړئ. لومړی وایاست چې جیلی فیش د کوم فایلم ډلو څخه دی، وروسته د هغه فایلم واضح کوئ. دریم سوال او اخرنی سوال چې دی: د پسه د ځیګر چنجی واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه په صحیح ډول سره نوټ کړي واوسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. لکه څنګه چې مو په تیر لوستونو کې ځینې سیستمونه وپیژندل، نن ورځ هم د هغو په ادامه راځو اطراحي سیستم پیژنو. زموږ ستاسو درس باید د درې شمې صفحې څخه تر دوه څلوېښتمې صفحې پورې ادامه وکړي. زوز موج موضوع ساسي موضوع ده بدن ده حجرو په زیات باندې پیل کوو. لکه څنګه چې په ایجیز موج په بدن کې کم انرژي تولیدیږي، دا چې د حجرو په داخل کې د هغو حیاتي فعالیتونو په ترس کې رامنځته کیږي چې دغه انرژي چې د موج مایتوکاندریا کې چې تولیدیږي دغه رقم ډېر نور فعالیتونه دي چې حجره یې سرته رسي، چې د هغه په پایله کې ځینې اضافي مواد چې دي هغه په حجره کې د مثال موج ویل چې د حجروي غشا څخه خارجیږي، چې هغه لکه مثال موږ او تاسو وایي کاربن ډای اکساید دی، امونیا ده، یوریا ده، اضافي مالګه یوریک اسید دی، او همدارنګه د بدن اضافي مالګه ده. چې دوی څه شي دي؟ باید هم اضافي توکي چې دي زموږ د بدن د مختلفو سیستمونو مختلفو غړو له لارې چې کېږي خارجېږي. د مثال په توګه موږ او تاسو په تېرو لوستونو کې ویلي وو چې کاربن ډای اکساید چې دي هغه د سږو له لارې چې کېږي خارجېږي. دغه رقم زموږ او تاسو د پوستکي، پښتورګي او اینې له لارې کم مالګه، اوبه او یوریا چې ده هغه چې کېږي خارجېږي. یعنې دوی کنټرول سیستمونه چې ضروري دي. رزو اوس نو د دې په ادامه موږ او تاسو پښتورګي پیژنو. زموږ کوم موضوع چې د اطراحي سیستم زموږ پر د پښتورګو باندې دغه د یو مهمه غده ده زموږ په بدن کې، چې په بدن کې د وینې فلټر کول، د ضایعاتو او الکترولایټونو جلا کول او همدارنګه د ادرار جوړولو مسؤلیت. همدارنګه موږ وایو سربیره پر دې وینې د کم کلیا یا هم پښتورګي چې دي هغه د وینې فشار، همدارنګه د کاتیا میشه. بل موږ وایو پښتورګي چې دي هغه لوبیا ته ورته جوړښت لري چې تر حجاب حاجز لاندې د شحمي نسجونو په منځ کې قرار لري، او زموږ د ملا تیر چې دی د هغه یو طرف او بل لري چې د یو نازکې پردې په واسطه پوښل شوی وي. د دې کوم اساسي دندې چې مې درته وویل چې دوی چې دي ډېر اساسي دندې سرته رسوي، چې هغه مثال د وینې فلټر کول دي، د مایعاتو توازن دی زموږ په بدن کې، همدارنګه د وینې فشار تنظیمول، همدارنګه بل وایو چې دا کم زهرجن مواد چې دي هغه څه کوي پاکوي. ورپسې راځو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي څه ډول یو جوړښت لري؟ پښتورګي چې دي هغه د درو برخو څخه جوړ شوی دی، یعنې درې جوړښتونه په دې کې معلومیږي. چې یو چې دی د کورټیکس برخه ده. د کورټیکس برخه چې ده هغه کم اضافه مواد چې دي هغه لومړی چیرېزي کورټیکس، یا موږ وایي لومړی چې دی په کورټیکس برخه کې دا مواد شکیش تصفیه کیږي، وروسته د کورټیکس څخه د میډیولا برخه ته ځان رسي. میډیولا برخه کې چې دی دغه کم اساسي واحد چې نفرونز دی هغه قرار لري چې د نفرونز په واسطه د فلټر کول اساسي دنده چې کې سرته رسیږي. موږ وایو میډیولا چې ده هغه د پیرامید یا هم هرم شکل جوړښتونه څخه چې دی هرم شکل جوړښتونه لري، او د هغه وروسته بیا کله چې کم تشی بولی جوړ شوی، کم اضافي مواد چې جوړ شوی وي، هغه دریمه بنچ چې د حالبین سره نشته ده. اوس نو راځو پیژنو چې حالبین څه شته ویل کیږي. حالبین چې دی هغه د تشو بول کانالونه دي چې تقریبا موږ وایو 10 سانتي متر اوږدوالی لري، او دی چې دی د کم مواد یا کم اضافي توکي چې دی هغه د لګنچې څخه اخلي وو په مثانه کې چې کوي تویوي، یعنی د مثانه سره چې سوي دي نشلېدلې دي. ول پسې راځو بولي مجرا پیژنو. بولي مجرا چې دا یو نری چپ دی چې کم تشي بولي چې جوړ شوی هغه د دې لارې چې کیږي خارجيږي، چې موږ وایو دا د پښتورګو سره د مثانه سره وصل دی، یعنی د مثانه وروسته راځي، او د کچیر په دغه ځای کې باکتریاوي مثال حمله وکي یا مداخله وکي د خارج او سوي لامل کیږي. کچیر مثال دا ځینې وخت ډیر تخریش سي دغه برخه، حتی په تشو بولو کې د وینې بهیدنې لامل هم کېدلی سي. ورپسې موږ او تاسو راځو بلې مهمې موضوع ته چې مثانه ده. مثانه چې ده تقریبا یو څه اندازه ارتجاعي خاصیت لري چې اساسي دنده د ادرار ذخیره کول او خارجول دي، او موږ وایو دوی چې کم اضافي مایعات چې دي د تنظیم کولو کې هم چې کوي مرسته کوي. دوی چې د زموږ د بدن د شمزي په اخرنی برخه کې چې لګن خاصره ده په دغه تش ځای کې چې لري قرار لري، او کم اضافي مواد چې دي چې کله راز ساتو مثانه کې اوسه د دې کم عضلي چې دي هغه د سیو جوړش لري چې په مثال د خپل نهایي حد ته ورسیږي، په دغه وخت کې د دې عضلې کې کجر کیږي او فشار راوړل کیږي پر چې بیا د سفنکترونو له لارې. ورپسې راځو مرتاسي مخکی اول د نفرونو نوم یاد کړی چې نفرونو چې دی په مډیلا کې اساسي دنده سره سواله دی چې دی مایکروسکوپی جوړښتونه دی او د خپل د پښتورګو جوړښتیز او اساسي واحد دی چې په دغه برخه کې چې دی د کم وینه چې د اصلي فلټریشن چې دی په دغه برخه کې صورت نیسي او کم اضافي مواد چې دی هغه د ادرار په ډول سره جوړیږي او موږ وایو تقریبا پښتورګي چې دی هر پښتورګي چې دی په میلیونونو نفرونه لري چې د زو د دې جوړښت وایو نفرونه چې دی هغه نفرون چې دی هغه موږ وایو دوه شبکې لري چې لومړی شبکه چې ده په پورتنی برخه کې ویشته ډوله رګونه سره نښتي ده او همدارنګه بومن کپسول کې ځای لري دغه ویشته ډوله رګونه چې دغه ویشته ډوله رګونه چې دی د بومن کپسول وروسته اوش ټیوب راځي چې دا اوش ټیوب چې دی اخیرنی برخه یومانند جوړش ځانته وړي د ویشته ډوله رګونو په ډول سره دغه چې سی وی دی تاو سی وی دی را پیشل سی وی دی چې موږ وایو په دغو برخو کې چې کېږي فلټریشن صورت نیسي اکم اضافه مواد چې دي هغه چې کېږي ولګنچی یا دغه تپلوي څخه کېږي او نور اړین مواد هم پکې کې ځینې چې فلټر کېږي هغه به چې کېږي بیرته د وین جریان ته داخليږي اوس نو راځو موږ او تاسې ځان په دې پوه کوو چې تشي بولیت څه ډول جوړیږي موږ او تاسې وایو کوم ناپاکه وینه چې د شریانونو له لارې د بدن د مختلفو اعضاو څخه و پښتورګي ته راځي هغه به نفرونونو ته ځان رسي کله چې نفرونونو کې وبهي په مثال په میډیلا برخه کې نفرونونو کې وبهيږي دلته د لومړي شبکې ویشتل ډوله رګونو له لارې د وین د پلازما په برخه کې شکیږي چې کوم ځینې اضافي ګټور مواد چې دي لکه مثال ځینې وخت د کوم چې فلټر صورت ونیسي ځینې قندونه دي آیونونه دي امینو اسیدونه دي چې هغه د دویم شبکې چې موږ ویل د لومړي شبکې په شاوخوا را پیچل سوي دي بیرته د وینې و جریان ته داخليږي یا د کوم وریدونه چې دي د دغو وریدونو د لارې بیرته چې کېږي د وینې جریان ته داخليږي او کوم اضافي توکي فاضله توکي چې دي یوریا چې د دغه کوم اضافي مالګه چې دي هغه بیا چې دي د نفرونونو د ټیپ په واسطه پلګنچا کې چې کېږي خالي کېږي پلویس کې چې کېږي خالي کېږي چې دغه لګنچې د لارې بیا موږ وایو دوی راځي و کمی برخه ته و مسانی برخه ته د اضافي توکي او څه راځو د تشو بولو د فکول وایو موږ وایو کوم لګنچې کې چې کوم اضافي مواد سره راټول شوی و خپل مسانه چې د تقریبا د 200 څخه تر 300 لیټر پر مثال ملي لیټر پر تشو بول خپل پزان کې چې کوي ذخیره کوي تر 300 پر دغه مسانه چې د ذخیره کولو ورتیا لري خو په هغه وخت کې به چې کېږي د خوځیدو لامل هم کېدلی شي او موږ وایو د دې کوم داخلي سفکټرونه چې دي هغه غیر ارادي توګه سرچکیږي خلاصيږي مګر بهرني سفنکټرونه چې دي هغه به چې دي ارادي دي غیر ارادي او ارادي موږ او تاسو پیژندلی و چې غیر ارادي مثال موږ په کنټرول کې ونه اوسي او ارادي چې موږ او تاسو په کنټرول کې و اوسي اوس نو راځو موږ او تاسو ځینې ستونزې دي چې په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه چې کوو په نوبت سره پیژنو لومړی راځو د پښتورګو کاني وایم د پښتورګو کاني څه ډول صورت نیسي ډېرې وخت چې دی د لګنچا چې دی په آخرنۍ برخه کې دغه کوم کلسیم دغه دی مګنیزیم دی همدارنګه د اضافي یوریک اسید چې دی دا ځینې وخت کې داسې په لګنچې کې چې شي په آخرنۍ برخه کې رسوبو کې چې دا د کانو یا جبرو د رامنځته کېدو لامل کېږي کله چې مثال پر دې نور مواد هم راځي هلته رسوب کوي دغه کانو د غټېدو لامل کېږي ځینې وخت چې دی د تشو بول سره کچې د کوچنیو ستاسو بول سره یو ځای چې کې خارجي چې کچېره د دیغاتو وسه ځینې وخت په حالې بینو کې باندې چې د حالې بینو د تخریش لامل کېږي او حتی د ویني بهیدنی لامل هم کېدلی شي او کچېره مثال ډیر غټو وسه هغوی نسی کولای چې د شسته ده حالی بینو لاره خارج سه نو بیا ده هغه ده پاره ده جراحی عملیاتو یا نورو لارو سخه په استفاده باید ده چی سه لمنزو لار سه ورپسې راځو بل موضوع چې د چډېره مهمه ده او په پښتورګو کې رامنځته کیږي هغه موږ تاسو وایو چې نفریت چې دی هغه یو د ډېرې وخت د ستوني درد یا میکروبونو لامل چې کیږي رامنځته کیږي د انسان په بدن کې چې دوی خپل د بکتریا او کوم د کوم بکتریا چې راځي هغه کې دیس د پښتورګو د پاره ډیر زیانمن ووسی او پښتورګي د ډیر سخت درد مثال تبي او په انسان کې د ډیر نورو علایمو د ښکاره کېدو لامل کېدلی سي او کله چې دغه کوم پښتورګي چې دوی خپل فعالیت په سم ډول سره ساتونه رسي زموږ د بدن نور اعضا او تلکه زړه هم چې خپل تر اغېز لاندې راځي نو باید د دې لپاره ژر تر ژره درملنه وسي که چیرې ژر تر ژره یې درملنه ونه سي کېدای سي چې د انسان د مړینې لامل هم وګرځېږي. ورپسې تازو موږ او تاسې د پښتورګو درملنې نوې لارې وایو. موږ او تاسې وایو په پخوا وختو کې چې و کله چې به مثال یو څوک پوست و چې هغه د پښتورګې ډبرې لري بیا به د هغه رقم پښتورګې سرې کولې او د هغه څخه به دا کوم ډبرې چې وې هغه به خارجول. مګر په اوس وختونو کې چې دی د الټراساوند په واسطه د کوم پښتورګې چې داخل کوم ډبرې دي هغه ماتیږي او وروسته بیا د ادرار د لارې هغه خارجېږي او که چېرې مثال د ډبرې موږ وویل ډېر توسی به د هغه د پاره د جراحي عملیات څخه استفاده کوي. ورپسې راځو مصنوعي پښتورګي یا ډیالیز وایو. موږ وایو ځینې وخت چې دی پښتورګي چې دی هغه ځینې بې نظمیانې په کښې کې رامنځته کېږي. مثال د فاضله موادو زیاتوالی دی، د وینې مسمومیت دی، همدارنګه ځینې وخت د ځینو درملو په مقابل کې چې کوي حساسیت ښکاره کوي په زیاته اندازه به د انټیبیوټیک په مقابل کې چې مثال په دې سره زموږ د وینې فشار چې دی هغه په یو مثال ناڅاپه ډول سره چې کېږي کښته راځي چې دا چې دی د پښتورګو د پاره ډېر زیانمن کېدلی سي او حتی کېدای شي پښتورګي خپل د کاره ولویږي چې په دې وخت کې باید موږ د ډېرو ژر عاجله کارو څخه مثال عاجله تداوي څخه استفاده وکړو. موږ وایو چې د هغه یوه لار چې ده د وین د دیالیز د دسکا په وسیله موږ تصفیه کولی سو. دا څه ډول صورت نیسي؟ د دیالیز دسکا چې ده د سلفان په نامه یو تاو راتاو کاغذ نل څخه چې سوی دی تېروي چې په دغه نلونو کې چې دي موږ وایو د مالګې محلول وجود لري چې کله په دغه برخه کې کښېښول سي موږ وایو دوی چې دي دغه کوم اضافي مواد چې دي هغه دغو نلونو دیوالو ته ځي او هلته د مالګې په محلول کې تصفیه کېږي چې دوی چې دي د وینې مثال عین د پښتورګي دنده سرته رسوي تر څو هغه کوم دغه چې دي نور غړي خپل تر تحصیل لاندې رانولیه چې ده په څو وختو کې باید حتماً چې سي مثال په هفته کې باید دوه وارې حتماً اجرا سي. ورپسې راځو د مصنوعي پښتورګو یا دیالیز وروسته د پښتورګو پیوند وایو چې دا ډېر یو سخت عملیه ده چې ځینې وخت ډېر سخت کېدلی سي ځکه مثال هغه بل بدن ته چې د یو روغ کس پښتورګي بل ناروغ کس ته ور پیوند کېږي کېدای سي د هغه په مخ مقابل کې عکس العملونه ښکاره کړي مثال د هغه د وینې په مقابل کې عکس د هغه لپاره باید ځینې پروسې باید اجرا سي تر څو د ډېرو ناروغیو څخه مخنیوی سوی اوسي. اوس موږ ستاسو نن ورځې موضوع په آخرنۍ برخه کې راځو. پوښتنه ته لومړۍ پوښتنه د نفرون جوړښت واضح کړي، دویمه پوښتنه د پښتورګو جوړښت کې کومې برخې شاملې دي، او درېیمه پوښتنه د پښتورګو پیوند په کوم وخت کې ترسره کېږي. ستاسې ټولو توجه څخه نری نری مننه. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې کې چې ټول جوړ روغ او صحتمند وایست. ښه راغلاست د لسم ټولګي و اخري لوست ته. نن ورځ موږ تاسې راځو د لسم ټولګي اخري موضوع وایو چې د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ په ایکوسیستم کې د مثال کم انرژي او د موادو حرکت فصل کې د هرم جوړښت مو وپېژندې چې په هرم کې موږ دغه وویله چې کوم ژوندي موجودات چې دي هغه به یا تولیدونکي یا به مصرفونکي او یا هم چې اوسې تجزیه کوونکي به اوسي. او په هرم کې موږ دا خبره وکړله کوم تولیدونکي چې دي کله چې د لومړي مصرفونکي په واسطه دوی په مصرف رسېږي دوی باید چې وکړي د دوی مکمله انرژي لومړي مصرفونکي ته نه رسېږي. مثال خبرې یو نبات که چیرې اوسي او د هغه څخه یو سوی تغذیه کوي دغه نبات چې کوم انرژي خپل په ځان کې جوړوي هغه یو څه اندازه دی په فعالیت سره د فعالیت په جریان کې په مصرف رسوي یو څه اندازه د ده چې کېږي په دغه نبات کې پاتې کیږي. نو د دې څخه موږ وایو دغه کم سوی چې دی هغه ضرورت لري چې د یو نبات پر ځای ډېر نباتات واخلي تر څو تغذیه وکړي. وروسته بیا مو وویل چې مارچ دی چې دویم مصرفونکي کې راځي، دوی چې دی د مثال لومړي مصرفونکو څخه تغذیه کوي. مارچ دی هغه سوی خوري، اوس نو په دې وخت کې دغه سوی چې کوم انرژي مثال د نباتات څخه اخیستی و هغه بیا په کافي اندازه تر مار پورې نه رسیږي، ځکه چې د دې یو څان اندازه انرژي د چې کړې ده په مصرف رسولې ده. نو د دې لپاره مارچ ضرورت لري چې د څو دانې خرګوشان د یو پر ځای د څو دانې خرګوشان څخه په تغذیه سره خپل غذا چې کې خپل ځان تغذیه کړي. دا هغه رقم که چیرې باز په نظر کې اوسي په درېیم مصرفونکي کې راځي، کله چې دی مار خوري نو د یو مار څخه دی خپل انرژي نه شي ترلاسه کولی. نو دی ضرورت ورته لري چې تر څو دانې مارونه وخوري او د هغه څخه چې وکړي خپل تغذیه وکړي. نو په دې سره موږ وایو چې په کښتنۍ برخه کې د هرم هغه لاندنۍ برخه کې نباتات راځي، ورپسې خرګوش، بیا پسې چی راځي مار راځي، او په آخرنۍ برخه کې باز راځي. چې په آخرنۍ برخه کې مثال موږ وایو باز چې دی هغه څو دانې مارونه خوري او هغه څوکه چې کېږي رالنډیږي، یعنی غونده نباتات چې کېږي لږیږي. نن ورځ موږ راځو په طبیعت کې دورانونه وایو، په بیولوژیکي عوامل کې مو دا ټول موضوعات وپیژندل او په دې باندې پوه شولو چې کوم غیر ژوندي موجودات چې دي هغه د ژوندي موجوداتو لپاره چاپېریال آماده کوي، د دوی لپاره د ژوند د پاتې کېدو د ژوند ساحه ورته برابري، او د دې هغه ورته عامل کېږي چې دوی خپل خپل ژوند د ژوندي موجودات پرې مخته یوسي. مثال خبرې شو، مثالی اوبه دي چې بې له اوبو د ژوندي موجوداتو ژوند ناممکن دی. نن ورځ راځو دغه موضوع ګانې چې په طبیعت کې کوم دورانونه چې دي، مثال د غیر ژوندي موجودات د دوی دورانونه وایي چې دوی سره کوم په طبیعت کې دوران کې. نو راستا سې درس به د 1950 څخه بیا تر 1950 پرې دوام وکړي. په طبیعت کې دورانونه موږ په دې باندې ټول پوهیږو چې ایکوسیسټمونه چې دي هغه مختلف ایکوسیسټمونه وجود لري، او په دغو ایکوسیسټمونو کې دغه ژوندي او غیر ژوندي موجودات خپل ترمنځ څه شی لري؟ یو د دوران لري. مثال دوی چې کوم خواړه د طبیعت څخه اخلي، کوم تغذیه چې دوی د غیر ژوندي موجودات څخه کوي، هغه بیرته چې کوي و چاپېریال ته سپاري. مثال د خبرې موږ وویل کله چې تولیدونکي دغه کوم نباتات چې دي هغه د لمر د رڼا څخه، د غیر ژوندي موجودات د اوبو څخه، د کاربن ډای اکساید څخه په استفاده شي برابرۍ، خپل په ځان کې قندونه کوم عضوي مواد چې دي هغه خپل په ځان کې برابرۍ، چې دا و کله چې د لومړي مصرفونکو په واسطه مثال غسی واخیستل سي دغه کوم عضوي مواد چې دي هغه بیا مثال تر دویم مصرفونکو او تر درېیم مصرفونکو پورې، کله چې درېیم مصرفونکي له منځه ولاړ سي د دوی مړه جسدونه چې کله په خاورو کې شخ کړل سي بیرته دغه عضوي مواد چې کېږي و چاپېریال ته سپارل کېږي. چې دلته په د دې په منځ کې یو دوران وجود لري، څونه مواد چې دوی د چاپېریال څخه اخلي هغونه بیرته چاپېریال ته چې کوي آزادي. مثال انسانان دی، هغوی د چاپېریال څخه اوبه څخه، د کاربن ډای اکساید څخه، د نایتروجن څخه، د نایټریټ په ډول سره، د دې ټول شیان څخه چې کوي استفاده کوي او خپل ژوند ته مخته وړي. وروسته چې کله دغه انسان مثال مړ سي او جسد یې په خاورو شخ کړل سي، د دغه جسد یې چې کله د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه سي، د دې عضوي مواد بیرته خارج او د خاورو څخه کوم مواد چې دي مثال ګازات چې هغه هوا ته ازادېږي، او یو څه اندازه بیرته د نباتاتو په واسطه د ریښو د خوا جذبېږي. نو راځو دغه کوم دورانونه چې دي، په هغه دورانونو کې د اوبو دوران دي، کاربن ډای اکساید دوران، او د نایتروجن دوران شامل دي چې دوی چې کو په تفصیلي سره وایي. راځو لومړی د اوبو دوران. د اوبو په ارزښت باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې اوبه زموږ داخلي او خارجي، زموږ د وجود د پاره چې کوي د ژوند کولو موقع برابر کړی ده. که چیرې اوبه ونه اوسي، موږ خپل ژوند ته ادامه نسو کولی. زموږ داخلي سیستم چې دی هغه هم ټوله په څه باندې ولاړ دی؟ پر اوبو باندې ولاړ دی. او اوبه چې دی خپله یوازینۍ ماده ده چې په طبیعت کې په درې ډوله پیدا کیږي، د غاز په ډول، د مایع په ډول، او د جامد په ډول. یعنی په دې درېو حالتو سره موږ شش کولای سو اوبه پیدا کولای سو، چې د غاز په ډول چې دی هغه مثال موږ وایو چې دغه کله چې اوبه ویش ول سي او وی په چی باندې اوري په غازات باندې اوري په هایدروجن او اکسیجن باندې اوري او بل چې دی مایع په ډول سره چې د څښلو په ډول سره موږ سره استفاده کوو همدارنګه د جامد په ډول چې هغه ژلي واوره دا یخی دا ټول چې دی د جامد په ډول سره چې د دې څخه سمندرونه کله چې بارانونه وریږي ژلي وریږي د دې څخه دغه سمندرونه او د کیږي سندونه ورودونه ته اوبه ځي او کوم چې د ځمکې په واسطه جذبېږي هغه هم بېرته چیته لاره پیدا کوي و دغه دورانونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي کله چې د لمر رڼا په سمندرونه ولویږي هغه په براس بدلیږي چې په دغه وخت کې دوی یو څه څه کوي دوران مخته وړي چې دغه ګاز مثال په براس باندې کله ته دغه براسونه دا غازات چې د یخنۍ و طبقو ته ورسیږي بیا څه باندې بدلیږي په باران په وریځو باندې بدلیږي چې دغه ورځ څخه بارانونه او کچیرې تر هغه لا یخ طبقو ته ورسیږي ژلی او په واره باندې بدلیږي دغه رقم او به چې لوی دورانونو ته مثال د ځمکې په واسطه جذبېږي د چاپېریال کې د خاورې په واسطه د نباتاتو په واسطه د انسانانو په واسطه دوی چې دي بېرته د یو څو مودې وروسته د دغو ژوندیو موجوداتو څخه بېرته و اتموسفیر کې څه کېږي ازادېږي مثال که چیرې موږ نبات په نظر کې ونیسو نبات چې کله د دغو عضوي موادو څخه په استفاده مثال د اوبو څخه استفاده وکړي اوبه څه کې جذب کړي یو څه اندازه کله چې دوی خپل عملیه سرته رسوي په هغه وخت کې څه کوي و د نبات پر مخ باندې ډېری وخت کله چې دوی دغه د فوتوسنتیز عملیه اجرا کې یو څه اندازه اوبه د دوی د پاڼو پر سر باندې ښکاره کیږي چې دا کله په براس بدا سي بیرته په دوران کې څه کیږي شاملېږي دا رقم که چیرې موږ وایو دغه نبات څخه درېیم مصرفونکي پرې چی وسي دغه اوبه ورسیږي دغه اوبه چې دي بیرته دغه انسانانو په وجود کې چې جذب کړل سي دوی چې کله جسدونه یې پاتې سي او په مځکه کې ښخ کړل سي دوی یو څه اندازه خو چې دوی هغه په خپل روزانه مثال کله چې دوی دغه اوبه اخلي د اوبو د لارې خپل تنده ماتوي دا چې دوی بېرته د دفي د سیستم په واسطه اطراحي سیستم په واسطه بېرته به چاپېریال ته څه کوي انتقالي او هغه اندازه چې د دوی په وجود کې پاتې کیږي د فعالیتونو د تعاملاتو د سرته رسولو لپاره هغه د دوی ستونه چې کله په ځکه کې شخ کړل سي بیا د تجزیه کوونکو په واسطه هغه تجزیه کیږي او بېرته به چاپېریال ته ازادېږي یعنی موږ وایو دلته چې دی یو دوران دی څونه چې دوی د چاپېریال څخه حق اخلي بېرته به چاپېریال ته غونده اندازه ازادوي دغه رقم کوم ژوندي موجودات چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو په داخل کې د اوبو څخه تغذیه کوي خپل ځان شي کوي په خپل ژوند پرې مخته بیایي چې دوی هم کله چې مثال د لمنځه ولاړ سي د دوی دغه مړه جسدونه چې دي هغه څه کیږي بېرته په دغه اوبو کې د دوی هغه پاتې مواد په اوبو کې جذبېږي او په براس باندې بدلېږي د مثال په سمندرونو کې هغوی چې کله د لمر وړانګې پر ولویږي پر دغو اوبو باندې هغه بیا په براس باندې بدلېږي او بیا یو دوران صورت نیسي ورپسې راځو د اوبو دوران ورپسې راځو د کاربن دوران ته لکه څنګه چې اوبه یو دوران سرته رسي کاربن هم زموږ په چاپېریال کې په مختلفو ډولو سره د ژوندي موجوداتو په منځ کې چې یو دوران سرته رسي چې مثال موږ وایو نباتات الجان بکتریاوې دا ټول چې دي دغه کاربن څخه د کاربن دای اکساید په ډول استفاده کوي د زیاتې ترکیب په عملیه کې چې کله د زیاتې ترکیب په عملیه کې دغه د کاربن دای اکساید د عضوي مالیکول په جذب کې هغه چې کیږي د هغه د تعاملات په ساتاسو د زیاتې ترکیب په پایله کې کاربن ازادي او اکسیجن ازادي او د نور مواد څخه د چکی خوندونو شان جوړې د تعاملات په بدله کې چې مثال دوی چې دی د رقم د کاربن دوران چې دی هغه خپل په عمومي په درې ډوله سره صورت نیسي په چاپېریال کې لومړی چې دی د تنفس یا هم ریسپایریشن په واسطه چې د نباتاتو په ګډون ټول ژوندي موجودات که موږ انسانان او اوسو حیوانات اوس د ټول چې دی د تنفس په نتیجه کې دغه کاربن شکی د اکسیجن مثال زموږ بدن موږ ویلی و په د وینې په دوران سیستم کې زموږ د بدن د مختلفو برخو څخه کاربن ډای اکساید چې ده یا هم ډیر کاربن لرونکي وین اچ ده هغه شکیږي و سوجو ته لیږدول کیږي چې هلته صافیږي او ورڅخه اکسیجن بیرته د وینې جریان ته داخلیږي او یو څه اندازه کاربن ډای اکساید شکیږي خارجیږي نو چې دی دغه خپل د زموږ په وجود کې چې یو دوران سو د تنفس عملیه په مرسته ورپسې سوځیدل دي. سوځیدل چې دی کاربن چې دی د احتراق یا سوځیدل عملیه په بهیر کې موږ وایي کاربن ډای اکساید په شکل بیرته اتموسفیر ته څه کیږي ورګرځي، چې دغه کم کاربن چې دی په لرګیو کې په تر کلونو کلونو پاتې کېدی شي چې بیرته موږ غواړو دغه کاربن و چاپیریال ته داخل شي، دغه دپاره باید لرګي وسوځول شي. او کاربن چې دی هغه په زرګونو کلونو میلیونونو کلونو کولی شي د خاورې تر ځمکې لاندې شخ پاتې شي، چې د هغه څخه ډېر پاتې شونه بیا لاسته راځي. لکه مثال پر دې باندې دغه کم کاربن باندې د تودوخې فشار او فشار له امله دوی په څه باندې په سکرو باندې په نفتو باندې د ځینې ژوندي موجودات چې کله شخ کړل شي د دوی کې هغه موجوده کاربن د دغو تودوخې او فشار له امله څه کیږي؟ په نفتي موادو، ډبرو سکرو او په طبیعي غازو او تیلو باندې څه کیږي؟ بدلون مومي چې بیا بیرته کله چې دوی وسوځول شي د احتراق د عملیې په واسطه دوی بیرته و اتموسفیر ته ازادیږي. ورپسې بل د خاورو خرابېدل یا هم ایروژن دی چې دا موږ وایو